وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، زما جمالاند او زما د نورم کرانو سلامونه ومني. په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې په کابل کې د نننې 14 حال درکو نو ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کو. مرزی احمد زید افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د کابل امنیتي مسولین وایي چې نن سهار د سپیچری په سیمه کې په یو موټر بم 14 کې دوه کسان وژل شوي او یو بهرنی ټپي شوی. د افغانستان جمهور رئیس هوډمن دی چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قماندان په توګه د هیواد امنیتي کارکوونکو د ځان او مال دفاع وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کری ویلي نړۍ به د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غوښتنو ته تسلیم نشي. پوره خبرونه. د کابل امنیتي مسولین وایي چې نن سهار د سپیچری په سیمه کې په یو موټر بم 14 کې دوه کسان وژل شوي او یو بهرنی ټپي شوی دی. د کابل امنیت قماندان جنرال ظاهر زاهر د پیښې پر ځای خبريالانو ته وویل چې 14 مواد په یو بارودونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په عین حال کې د افغانستان د کورنیچر وزد د ویان مرسیال نجیب دانش ازادي رادیو ته ویلي چې دغه 14 لدو کسو لخوا د بهرنی ځواکونو کم تاثیر مشوي ده.
حوالی ساعت 6:30 در ساحه
نن سهار شاوخوا 6:30 د کابل په دسپیچری سیمه کې د بهرنی ځواکونو کم تاثیر ما د مازدا موټر په واسطه بم 14 شوي چې دغه کم 2 ساعتونکي وژل شوي دي او د نور جسدونه هم په سیمه کې پراته دي چې په قوي ګمان سره حمله کوونکي ول او غوښتل چې کم ته د نن نه نوځي خو د ساعتونکو لخوا وژل شوي دي.
د دغه پیښې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی. د دونی ورده چې تر دې مخکې د یک شمې په ورځ هم په پایتخت کابل کې په یو موټر بم 14 کې درې تنه ملکي کسان وژل شول او د ولسي جرګې د غړي شکریا بارکزی په ګډون 22 نور ټپیان شول. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هوډمن دی چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قماندان په توګه د هیواد امنیتي کارکوونکو د ځان او مال دفاع وکړي. ښاغلی غنی دا خبره د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لیوې مربوطې څانګې څخه د کتنې پر مهال وکړه. جمهور رئیس غنی د ملي امنیت مسؤلانو او کارکوونکو ته په وینا کې د دوی د وطن پالنې ستاینه وکړه او زیاته یې کړه ډاډمن اوسئ چې سیاسي مسایل به د ملي امنیت چارې تر اغېز لاندې رانه وړي. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی جمهور رئیس په دې کتنه کې د ملي امنیت کارکوونکو ته دا هم وویل هر څوک چې د ملي امنیت کارکوونکو په وژنې او یا ټپي کولو لاس پورې کړي زندان ته به ټیل وهل شي او هغه کسان چې د دې ریاست کارکوونکو په زیار او هڅو نیول کیږي د قانون منګلو ته به وسپارل شي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې تیر شپه هم د وسلوالو مخالفانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي تیر ماښام د نښتو شدت کم شو. د فراه ولایت چارواکو ویلي په جګړو کې 25 تنه وسلوال او 2 پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیچر وزارت ویان صدیق صدیقي د جګړې پر پرون مازدیګر ازادي راډیو ته ویلي وو
تعداد مخالفین بالای
پوسته های پولیس ما سیدی خوایو شمیر وسلوال مخالفانو د فراه ولایت پولیسو پر پوسټو په خاص ډول د بالابلوک ولسوالۍ مربوط د کمپنی ګنګسا ګنجابات او د چارکوچی سیمو پر سیمه ایزو پولیسو حمله وکړه. د دوشمه پر ورځ د سیمه ایزو چارواکو ویلي وو په سلګونه طالب وسلوالو په بالابلوک ولسوالۍ کې پر حکومتي ودانیو او امنیتی پوسټو تنظیم شوی حمله کړی دي. د بالابلوک ولسوال مولا سید محمد بیا ویلي وو چې دوی ته حکومتي کومکی ځواکونه وناستوي که چیرې حکومت دوی ته کومکی ځواکونه وناستوي دا ولسوالۍ ممکن د طالبانو په واک راشي. له بلې خوا د ولسي جرګې غړیو د دوشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې د ناامنۍ د زیاتېدو یو علت د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کری ویلي نړۍ به د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غوښتنو ته تسلیم نشي. نوموړي وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې بېرحمۍ او نورې نړۍ ته احتمالي خپرېدل د نورو دلایلو تر څنګ یو مهم دلیل دی چې د امریکا متحده ایالات باید په منځني ختیځ کې په ژوره توګه ښکېل پاتې شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر زیاتوي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د نړۍ په بیلابیلو برخو کې وده کولی شي. نوموړي همدارنګه ویلي د وسلوالې ډلې د القاعده شبکې په مقایسه ډېرې سیمې لاندې کړي دي. جانکری پرون په واشنگتن کې وروسته له هغې دا څرګندونه کړې چې سپینې ماڼۍ په سوریه کې د پیتر ګاسیک په نوم د یو امریکایي مرستندوی کارکوونکي وژل کېدل تایید کړل. د اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې د دې امریکایي د وژلو ادعا کړې ده. ګاسیک د سوریې په ختیځ کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا د 2013 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شو چې جنگ ځپلو ته بشري مرستې انتقالولې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ملګرو ملتونو پر کاروان د حملې مسولیت منلی دی. د ډلې د دوشمې په ورځ وویل د دوی یو جنګیالي ابو معاویه الفلوجي خپل د سپرلۍ موټر چې چاودېدونکي مواد پکې وو د یکشمې په ورځ د ملګرو ملتونو پر کاروان چولی وو. د اسلامي دولت ډلې ویلي دا حمله د مسلمانانو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د اعلان شوې جګړې په مقابل کې شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د یکشمې د ورځې حمله تایید کړې او ویلي وو چې د دوی کارکوونکي ونکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د عراق حکومت وایي په دې حمله کې درې کسان ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې ادعا کړې چې په دې حمله کې د امریکایانو په ګډون زیات شمېر کسان وژل شوي او وایي د عراق حکومتي ځواکونو د امریکایي مامورینو مړي د چاودنې له ځای څخه انتقال کړي دي. د ګرجستان صدر اعظم وایي د دې هیواد هغه لاره نه بدلیدونکې ده چې غواړي په اروپا کې ورګډ شي. عراقلی ګاریا شولی پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټولو چارواکو سره وکتل. نوموړي په داسې حال کې دا کتنه کړې چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د لویدیځ پلاوي کړنلارې د دوام په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د دې میاشتې په سر کې ګاریا شولی د دفاع وزیر عراقلی السانیا له دندې لرې کړ. السانیا د یو شمېر پوځي افسرانو نیول کېدل، د ګرجستان لخوا د ایرو اتلانتیک پر انتخاب د برید په توګه غندلې وو. له دې څخه السانیا لری کېدل د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیر د سیفا او د واکمن ائتلاف له پنځو ګوندونو څخه د یو ګوند د وتلو سبب شول. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی نوموړي ته ویلي ګرجستان د قانون د حاکمیت په پیاوړتیا ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا له سیاسي مجازاتو، شخړو او مخالفتونو باید ډډه وشي. ګرجستان او اروپایي ټولنې په جون میاشت کې خپلو کې د تجارت او همکارۍ تړون لاسلیک کړی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکي ډلې وروسته له هغې په کریمیا کې د وضع د لا خرابېدو یو راپور خپور کړ چې دا ټاپو وزمه روسیې له اوکراین څخه جلا او پر خپلې خاورې پورې وتړله. د بشري حقونو د څارنې سازمان په راپور کې چې د دوشمې په ورځ خپور کړ راغلی، وروسته له هغې چې روسیې د روان کال فبروري میاشت کې کریمیا اشغال کړه، هغه شمېر اوسېدونکي چې د روسیې مخالف دي په خاص ډول تاتارانو، خبریالانو او د بشري حقونو فعالانو ته ګواښونه کېږي او بندي کی. په راپور کې د غراس ویل شوی د روسي حکومت د غملیشو د کړنو په مقابل کې چې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي، سندي کړي او کوم اوکراینیان چې په کریمیا کې د روسي مخالفت کوي لمن جوړل کیږي. د خبرنو پای
دوستانو خبرونو ملازاده رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالبه اوریدل شي. په کابل کې به د نننۍ چاودنې حال درکو چې ویل کېږي د بهرنیو ځواکونو د یو مرکز په دروازه کې شوې ده. همدارنګه به واورئ چې افغان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې په خپله خاوره کې به د پاکستان د طالبانو د تحریک او نورو وسلوالو د پټېدو ځایونه له منځه یوسي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د کابینې په جوړېدو کې ځنډ د وزارتونو او ادارو کارونه له ستونزو سره مخ کړي او اداري فساد زیات کړی. په دې اړه د افغانستان د ډیموکراټو حقوق پوهانو د اتحادیې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه لرو. له دې مهم خبره وو چې په نیپال کې د یو کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هند خوانه د مربی ضد موټر کې سپریدل رد کړی او ویلي دي چې د کانفرنس په خپل موټر له ځان سره وړي. نور راپورونه هم لرو. تاندې څانګې او نیمه نړۍ پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د 9:30 بجو په شاوخوا کې یا د 10 بجو په شاوخوا کې په کابل ښار کې ودرنه چاودنه شوې ده. دغه چاودنه د بهرنیو ځواکونو په یو مرکز کې شوې ده. حمید عثمان چې دا موضوع د سهار رئیس له نږدې څاري، همدا اوس را سره د کابل نه د تلیفون په تماس کې ده، البته د کابل په سټوډیو کې ده. حمید عثمان، خبرونه ته ستړي مشي، که اوریدونکو ته تازه حال ورکې، دغه چاودنې په اړه د تلفاتو په اړه نوې څه دي؟
په دغه چاودنه کې د کابل د امنیت قماندان جنرال ظاهر ظاهر ویلي دي چې په دغه چاودنه کې دوه کسان چې البته د دې کمپ ساتونکي و وژل شوي دي او یو بهرنی ټپي دی. البته جنرال ظاهر دا هم وویل چې دغه کمپ چې نن سهار شاوخوا شپږ نیمې بجې دوه انتحار کوونکو، البته دا وایي چې درې کسو انتحار کوونکو پې حمله کړې ده، دا د امنیتي یوه کمپنۍ وه چې د آرت په نامه یوه بهرنۍ کمپنۍ ده، او همداراز دا وایي چې دا چاودیدونکي مواد چې البته انتحار کوونکو دغه انتحاري حمله ترسره کړه په یوه موټر کې هم ځای په ځای شوي وو.
ډیره زیاته مننه کوو. امیده عثمان، دا راته ووایي چې په دې وروستیو کې په کابل کې دغسې بریدونه او چاودنې زیاتې شوي دي، پولیس یا امنیتي چارواکي د امنیتي ترتیباتو په اړه باندې څه وایي؟
په کابل کې خو هر ورځ کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، ولی هغه ته چې جوته ده او خلک اندېښمن کړي دي، په دې وروستیو کې انتحاری عملی و عملی زیادې شوې دي. لکه څنګه چې موږ وکړه په دې وروستیو کې د ولسی جرګې په یوې غړي شکریا بارکزی هم یوه انتحاری عمله وشوه چې هغه په دغه عمله کې ټپي شوه، شاوخوا شل کسه په دغه عمله کې ټپي او وژل شوي وو. د کابل ښاریان ډېرې اندېښنې لري، ولی امنیتي ځواکونه وایي چې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي، ولی سره له هغې هم تر هغې عملې مخکې د کابل په امنیت قوماندانۍ هم د امنیت قوماندان په دفتر کې یوه انتحاری عمله وشوه چې دغه د دفتر مدیر په دغه عمله کې ووژل شو.
ډیره زیاته مننه کوو. حمیده عثمان هارون و چې له کابل یې د نننۍ چاودنې حال راکوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
افغان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې په خپل خاوره کې به د طالبانو د تحریک، البته د پاکستانی طالبانو د تحریک او نور وسلوالو د پټیدو ځایونه له منځه وړي. په دې مسله د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې یو رپورټ خپور کړی چې مهم ټکی جانقه لکو ځای او دروري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په جریان کې د هغه هواد له صدر اعظم نواز شریف او د پوز د لوی درسیز جنرال راحیل شریف سره د کتنې او خبرو پر مهال هغوی ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو په لمنځه وړلو کې به صادقانه هلې ځلې وکړي. یو جګپوړي پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي، د افغانستان د نوي حکومت په دریځ کې د نظر وړ بدلون تر سترګو کیږي. دغه چارواکي ویلي د افغانستان له جمهور رئیس سره نیخ په نیغه او څرګندو خبرو او کتنو کې توافق وشو چې د افغانستان په داخل کې به هم د ترورستانو د پټېدو ځایونه له منځه یوړل شي. د افغانستان جمهور رئیس وروسته له هغه دا ژمنه وکړه چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ګډون د ترورستانو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه معلومات او شواهد وړاندې شول. د پاکستان دغه جګپوړو چارواکي اکسپرس تریبیون رسپانې ته ویلي، دا مهال زموږ په پالیسۍ کې ناڅرګند حالت یا ابهام نشته، موږ د حقانی شبکې په ګډون ټول سخت دریځ افراطیان د سولې پر وړاندې ګواښ بولو. ورسپانې لیکي د پالیسۍ د دې چوکاټ د جوړولو ویاړ لوی درسیز جنرال راحیل شریف ته ورکول کیږي، او د ځینو په باور نوموړی د پخواني لوی درسیز اشفاق یعنی په نسبت د افراطیانو پر ضد جدي او څرګند دریځ لري. پاکستاني چارواکي دا هم ویلي، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د پاکستان د تهاجمي عملیاتو هرکلی کړی او په ډاګه ویلي چې افغان حکومت به د تحریک طالبان پاکستان په ګډون سخت دریځو وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه کار واخلي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له افغان حکومت څخه غوښتي وو چې په کونړ او نورستان ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد جدي عمل وکړي. پاکستان له دې مخکې حتی د افغانستان پر امنیتي ځواکونو هم تور لګاوه چې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي، خو د نوي حکومت په جوړېدو سره اسلام آباد هیله من شوی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د پټېدو ځایونه به هم له منځه ولاړ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدا زموږه آزادۍ رادیو ناوري وسند چې د کابل چاپ او رسپانی په خپل سرمقالو او لومړنیو مخونو کې څوایي قاسم سولم ورته کتنه کړي.
کابل چاپ لسپانو په نننۍ غنو کې د نور مطالبه ترڅنګ پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او په هیواد کې د موجوده نامنې پاړه لیکنې کړې دي. سرنوشت آزاد ولسپانې په لومړي مخ کې د پاکستانی رسنۍ په حواله مطلب لیکلی چې عنوان دی ولسمشر غنی ژمنه کړې چې په افغان خاوره کې به د طالبانو پټنځایونه لمنځه وړي، خو پاکستانی رسنۍ د دې په مقابل کې په خپل خاوره کې د افغان طالبانو د ځپلو پاړه افغان ولسمشر ته د پاکستانی لوري د ډاډ ورکولو په باب څه نه دی ویلي. ولسپانې لیکي افغان ولسمشر دا موافقه په داسې حال کې کوي چې پاکستانی لوري په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په شمول د ټولو تروریستانو پر ضد د پاکستان د پوځ د اقداماتو ثبوتونه وروښودل. د مطلب په پای کې بیا په دې اړه د کارپوهانو نظر هم راخیستل سوی چې وایي که ولسمشر داسې ژمنه کړې وي نو دا د پاکستان د هغې ناسمې ادعا تایید دی چې وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. ویسا غیر دولتي ولسپانې بیا په نننۍ ګڼه کې پاکستان ته د ولسمشر غني د سفر په اړه د مالیې د سرپرست وزیر حضرت عمر زاخلوال نظر راخیستی چې وایي دغه سفر سعودي او چین ته له سفرونو سره مستقیم تړاو لري. په مطلب کې راغلی چې ښاغلی زاخلوال پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر بریالی بللی او ویلی دی چې له دغه هیواد سره بحثونو کې د هر ګام او ژمنې لپاره مهالویش ټاکل سوی دی. محور رسپانډي بیا په لومړي مخ کې د فرا پر بالابلوک ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو طالبانو د حمله په اړه مطلب لیکلی دی. رسپانډي لیکي شاوخوا 400 وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ د فرا پر بالابلوک ولسوالۍ حمله وکړه او لمنیتي ځواکونو سره په نشته کې شاوخوا شل تنه غړي وشل سول او یو ملي او یو سیمهیز پولیس هم وشل سوی دی. رسپانډي د فرا د سرپرست والي د ویاند جواد افغان په حواله لیکي چې وایي طالبانو پر عمومي لاره عام خلک له موټر کښته کړل، 400 تنه یې وشل او شپږ نور یې له ځان سره یرغمل ونیول. خو سرنوشت ورځپاڼه بیا د بالابلوک د پیښو په اړه د کورنۍ چارو وزارت د ویاند صدیق صدیقي څرګندونې نقل کړي چې پر یاد ولسوالۍ د ډېر وسلوالو د برید خبره بې بنسټه بللې ده. ورځپاڼه د ښاغلي صدیقي د خبرو په دوام لیکي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې دا شمېر وسلوال اصلا نسته او په وینا یې چې طالبانو هلته د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حمله کړې وه چې وروسته د پولیسو له لورې وځپل سول.
قاسم سولمالو چې دا کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې وه، اوس به فرشته جلال زی ته غوږ شو چې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي او له دې به واورو چې د لویدیز ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د نوي حکومت په اعلان کې ځنډ هغه اندېښنې چې په لندن کې د دې هیواد په اړه د نړیوال کنفرانس تر مخ موجودې وې لا زیاتې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکې میاشت په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د پوسټ په لیکنه زیاتې اندېښنې په دې اړه دي چې شایي ولسمشر غني او اجرایي مشر عبدالله عبدالله د کابینې لپاره د خلکو پر انتخاب یا پر دې چې کوم رول چاته ورکړ شي موافق نه دي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو شمېر چارواکو او ډیپلوماټانو په حواله لیکلي چې دواړه رهبران د کابینې په بیا جوړولو او په ځانګړي ډول د لندن د کنفرانس په درشل کې پر امنیتي مسایلو او د ټولنیزو او اقتصادي کړنلارو پر جوړولو کار کوي. ورځپاڼې د یو شمېر چارواکو په حواله ویلي چې د حکومت لوی سلاکاران ټاکل شوي، د وزیرانو دندې هم ځانګړې شوي او شایي د حکومت 24 وزارتونه اتلوسو ته راکم شي. پوسټ دی لویدیز ډیپلوماټ په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله غواړي چې وزیران د لندن تر کنفرانس مخکې معرفي شي. دا ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر غنی غواړي چې په لندن کې د نړیوال کنفرانس ګډون کوونکو ته څرګنده کړي چې په افغانستان کې اصلاحات راغلي او په ځانګړي توګه په امنیتي وضعیت کې پرمختګ شوی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي سره لدی چې د افغانستان عادي خلک د کابینې د اعلان له ځنډه یو څه خوابدي معلومیږي، خو کارپوهان وایي چې شاید د کابینې لپاره د نویو معتبرو او په کار پوه خلکو ټاکل یو څه وخت ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د پاکستانی کډوالو پر وضعیت لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په تیرو دریو لسیزو کې د جګړې له امله زیات شمېر افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته، خو تیر کال د کډوالو موج له پاکستانه د افغانستان په لور وو او زیاتو پاکستان پاکستانیانو خپل کورونه پریښي دي. د قبایلي سیمې د تخیلو یو اوسیدونکو صدام الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې په سیمه کې شدید جګړه وه او کور د پاکستان د پوځ پر راکټي حمله کې ویجاړ شو، نو د کورنۍ او نور کلیوال د سیمې پرېښودلو ته مجبور شول. نیویارک ټایمز د مسولینو په حواله وایي چې په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له امله په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 1.5 میلیون کسان بې ځای شوي چې 2.5 لکه یې افغانستان ته تللي دي. د قبایلو کډوال ډیر خوست او پکتیکا ته تللي او ډیر لږ کسان توانېدلي چې کورونه په کرایه ونیسي یا د سرپناه ځای جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ورځپاڼې ته ویلي اوس مهال لږ تر لږه د خوست په ګربوزو ولسوالۍ کې د ګولان په نوم یو کمپ کې څه باندې 3000 کورنۍ پرتې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې زیاتې دغه کورنۍ افغانستان ته پیاده راغلي دي او د ژمي له رسیدو سره سم د هغوی د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازي ورځپاڼې ته ویلي چې دا سازمان د روان کال تر پایه د دغو کډوالو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالر ته اړتیا لري، خو دوی تر اوسه یوازې توانېدلي چې 10 میلیونه ډالر راغونډ کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې استازي ویلي چې پخوا به خلک په کوچنیو ډلو کې راتلل، خو اوس له پاکستانه د دغو کډوالو شمیر په بیساري ډول زیات شوی او لازمي مرستې نه دي ورسره شوي.
د ماسل ورځ دوشنبه په ورځ په کابل پانتون او زینور پانتونون کې ولمنځل شو. په عین وخت کې ځینې ماسلان وایي په پانتونون کې تعلیمي نصاب اوس هم تر ډیره حده زوړ دی او د کډرونو د کموالي ستونزه پکې هم لمنځل نه ده تللی. د لوړو زده کړو وزارت وایي په وروستیو شاوخوا څوارلس کلونو کې د افغانستان پانتونو د کمیت او کیفیت له پلوه پرمختګونه کړي او هڅې روانې دي چې تدریس پکې له نړیوالو معیارونو سره سم پرمخ ولاړ شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت په هیواد کې د پوهنتونونو کمی او کیفي وضعیت خبولي او ډاډ ورکوي چې په پوهنتونونو کې په تدریسي، اداري، تخنیکی او مالی نظام کې مثبت بدلونونه راغلي، خو ځینې محصلان د نصاب له زړښت او د تجهیزاتو او مجربو کادرونو له کموالي شکایت کوي. دوی دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې د محصل د ورځې د نمانځلو پر مهال له آزادي راډیو سره وکړې. دوی ویل حکومت په تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د هیواد پوهنتونونو کمیت ته پام کړی، حال دا چې د کیفیت له پلوه اوس هم ستونزې لري. د کابل پوهنتون یو محصل سید جمال هاشمی آزادی راډیو ته وویل
کمیت باندې دولت ډیره پنګه چونه وکړه، خو اوس غواړو چې په کیفیت باندې ډیره پنګه وچی، ځکه چې کیفیت د کمیت نه ډیر مهم دی. د لسونه که فارغی لس ما پاند درېج چې خط تکړه د کیفیت د لحاظوي د سی باید شي. په نو نړۍ کې موږ ګورو چې هر علم او اختراع چې کیږي هغه هم د پانتونو کې کیږي. نو موږ غوښتن لرو چې نوی استادان، کادری استادان او ډاکټرین د موږ ته درس راکړي، ځکه چې هغوی په لویو معیارونو سره تربیه شوي.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې 34 دولتي پوهنتونونه او د خصوصي سکتور د لوړو زده کړو 93 عالي مؤسسې فعال دي چې په مجموع کې پکې 3,10,000 محصلان په تحصیل بوخت دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د زوړ نصاب د بدلولو لپاره له 4 کلونو راهیسې مسلکي هڅې روانې دي او تر اوسه پکې د وخت د غوښتنو او نوو علمي پرمختګونو سره سم مثبت بدلونونه راوستل شوي دي. د دې وزارت وایان عظیم نوربخش آزادی راډیو ته وویل د نوي نصاب او د کادرونو بشپړولو ته یو لړ عملی او دوامدار پروګرامونه ترتیب شوي چې ښه نتیجې ورکړي دي.
خوشبختانه 50 عنوان کې د کولم کې یک سیستم واحد در اوج مد نظر گرفته شده تصویب شد.
لانی کمرغه هم دا اوس 50 عنوان نوې نصاب چې واحد سیستم پکې په پام کې نیول شوی تصویب، چاپ او په پوهنتونونو کې تدریس کیږي. اوس مهال شاوخوا 15,000 استادان لرو چې 50% پکې ډاکټران او ماستران او 50% لیسانس دي. همدارنګه هڅې روان دي چې د کادرونو کمیت نور هم زیات شي.
محصلان دا هم وایي چې د لوړو زده کړو وزارت هر کال پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب اندازه زیاتوي، خو د پوهنتونونو ودانۍ او ظرفیت په پام کې نه نیسي. په دې حقله د لوړو زده کړو وزارت وایي چې پلان لري راتلونکي کال ته د هیواد په 2 ولایتونو میدان وردګو او لوګر کې پوهنتونونه فعال او د هیواد په نورو پوهنتونونو کې نوې ودانۍ جوړې او نوې پوهنځي او نوې څانګې پکې زیاتې کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو تاسو مخه غل ازادي رادیو ناوري از مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه پیلېږي او د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګ نیوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوي چې د مخام لو نه بیا د سهار تر و پوري په همدې صفه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو وس د ازادي رادیو اوري چین وایي د دې هیواد مرستې باید د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. چین دغه نوي مقررات وروسته لاغې وضع کړي چې یو شمېر انتقاد کوونکي وایي د هیواد د مرستو پروګرامونه شفاف نه دي او په ډېرو ځایونو کې پر جګړو او د بشري حقونو پر سرغړونو سترګې پټوي. چین چې له امریکا وروسته په نړۍ کې دوهم ستر اقتصادي قدرت ته په وروستیو کې له افغانستان سره هم د مرستو د زیاتوالي خبره کړي. چینایي چارواکو پیکنګ ته د افغان ولسمشر غنی په وروستي سفر کې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې بخپل پانګونه زیاته کړي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې که افغانستان له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یا د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو په صورت کې تر ډېره حده په چین پورې ځان وتړي نو ښایي د پیکنګ تر نفوذ لاندې راشي. په دې اړه به نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې واورو.
د چین د بهرنۍ مرستې پروګرامونه باید د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دغه نوي مقررات چې د دوشنبې په ورځ د چین د سوداګرۍ وزارت خپاره کړي د چین د مخ په زیاتېدونکي بهرنۍ مرستې د پروګرامونو لپاره په تیره بیا په افریقا کې د نه مداخلې یا د بې تفاوتۍ د مفکورې بنیادي اصل په ډاګه کوي. د رویترز په وینا د هغه تګلاره ده چې له لویدیځ سره په تضاد کې ده. انتقاد کوونکي وایي د چین د مرستو پروګرامونه شفاف نه دي او پر کړکېچونو او د بشري حقونو په سرغړونو سترګې پټوي. د سودان او انګولا په ګډون له یو شمېر د تیلو بډای افریقایي هیوادونو سره د چین نږدې اړیکو داسې انتقادونه زیات کړي چې ګواکې پیکنګ له دغو هیوادونو سره اړیکې یوازې په دې خطر پالي چې د انرژي منابعو ته لاسرسی پیدا کړي او د خپل اقتصادي قدرت پیاوړتیا لپاره عامه منابع خوندي کړي. چین په تیره جولای میاشت کې ویلي و چې د بهرنۍ مرستې څه باندې نیمایي برخه چې له 44 میلیارد ډالر اوړي له افریقا سره کړې ده. د رویترز په وینا د چین د سوداګرۍ د وزارت د نوي مقرراتو له مخې د هیواد د بهرنۍ مرستې پروګرامونه باید د خپلواکو هیوادونو چې د بېوزلۍ د له منځه وړلو اقتصادي ودې او ډیپلوماتیکو اړیکو د پراختیا لپاره کار کوي د ملي حاکمیت درناوی وکړي. دغه راز چین د نړیوالو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې له پوځي قدرت څخه هم کار اخیستی او یو پوځي ټیم یې لویدیځې افریقا ته له ایبولا ناروغۍ سره د مبارزې لپاره سیمې ته استولی دی. له افریقا سره د چین سوداګري کچه په 2014 میلادي کال کې 120 میلیارد ډالر ته اوچته شو. په 2000 کال کې د سوداګري دغه کچه 10 میلیارد ډالر و. چین چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په تیرې بیا د هیواد قانونو په سکتور کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې. پیکنګ ته د افغان ولسمشر اشرف غنی په وروستي سفر کې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به خپل پانګونه زیاته کړي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې که افغانستان له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یا د نړیوالې ټولنې د مرستې د کمیدو په صورت کې تر ډېره حده په چین پورې ځان وتړي نو ښایي د پیکنګ تر نفوذ لاندې راشي. دا خبره څو ورځې مخکې زلمی خلیلزاد په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو مطلب کې کړې وه. خلیلزاد په دې مطلب کې چین ته د غنی د سفر د اهمیت په اړه چې یو بهرني هیواد ته د هغه لومړنی رسمي سفر و لیکلی و، غنی له ځان سره داسې حساب کړی چې چین ممکن دغه خلا ډکه کړي چې د امریکا او لویدیځ د ملاتړ د کمیدو په صورت کې رامنځته کیږي او له پیکنګ سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کیدو په خیال کې دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه فاروق بشر وایي چې دا طبیعي ده چې که یو هیواد بل هیواد ته د مرستې لاس غځوي او خپلې مرستې زیاتوي خپل نفوذ هم خوندي کوي.
تاسو په خپل پوهیږئ چې هیڅ هیواد بل هیواد سره همکاري نه کوي که دا اقتصادي وي، سیاسي وي او یا فرهنګي، تر هغه وخته پورې چې دوی ګټې په نظر کې ونیول شي. او هر څومره چې یو ملک بل هیواد دا کومکونه زیات شي، په هماغه اندازه د دوی کارمندان او د دوی متخصصین او د دوی هغه خلک چې په هغه بل هیواد کې باید کار وکړي زیاتېږي. خامخا د هغوی نفوذ سیاسي، ژبني او اقتصادي هغه به زیات وي، مداخله به زیات وي.
د خلیزاد په وینا افغانستان چې هیله مندی په اوږد مهال کې په خپلو پښو ودرېږي او له رښتینې ثبات څخه برخمن شي، تر ډېره پر خپلو طبیعي زیرمو او ستراتیژیک موقعیت چې ایران، پاکستان، چین او د مرکزي آسیا هیوادونه له یو بل سره نښلولی شي حساب کوي. خلیزاد وایي ښایي چین په سیمه کې یوازینی قدرت وي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګېدو لپاره انګېزه، منابع او هم ملي اراده ولري. خو آیا د هغه په وینا د افغانستان نوی حکومت به وکولی شي له دې پرته چې زخت زیات په پیکنګ پورې ونه تړل شي د چین پانګونه او د امنیت په برخه کې مرسته جذب کړي؟ خو فاروق بشر بیا وایي چې د افغانستان نوی حکومت ته پکار ده چې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې وپالي.
باید افغانستان حکومت په هر ترتیب سره متوجه وي چې هر خارجي هیواد سره، که دا روسیه ده، چین ده، امریکا ده، اړیکې نیسي، اقتصادي او کومکونه غواړي، باید خپلې ګټې تر پښو لاندې ونکړي او داسې عمل ونکړي چې خارجان په دوی باندې حکومت وکړي او یا په دوی باندې د اعمالو باندې نظارت وکړي.
نیما نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
دوستانو وسم مخکې لدې چې نیم نړۍ او تاندې څنګه پروګرامونه ته ورشو، یو بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته اجمل تورمانې دروري.
د کابل امنیتی مسؤلین وایي چې نن سهار د دسپیچرې په سیمه کې په یو موټر بم چاودنه کې دوه کسه وژل شوي او یو بهرنی ټپي شوی دی. د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې تیره شپه هم د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قمندان په توګه به د هیواد د امنیتي کارکوونکو د ځان او مال دفاع کوي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز اړیکې تر بل هر وخت ډیر ښه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي نړۍ به د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غوښتنې ته تسلیم نشي. د ګرجستان صدر اعظم وایي د دې هیواد هغه لار نه بدلیدونکې ده چې غواړي په اروپا کې ورګډ شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د ملګرو ملتونو پر کاروان د حملې مسؤلیت منلی دی. او د چک جمهور رئیس میلوش زیمان د دغه هیواد د بخملي انقلاب د 15مې کلیزې په مراسمو کې د وینا پر مهال توهین شو.
اجمل تورمانو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دربارول. دوستانو که د دې خبرونو تفصیل غواړئ نو زموږ ویب پاڼه ته ورشي، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم راځو ونیسو پروګرامونو ته. تاندې څنګه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې نیمه نړۍ له ادمه وسی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ځوانانو ته په کوم کارونو کې له نورو سره سیالي یا رقابت کول پکار دي او په کوم کې سیالي کول بې ځایه حسادت او یا تقلید ګڼل شي؟ رسیدلې کس هغه دی چې نوې ماډل موټر او په اصطلاح شیک پوشوي ملګرو، او که هغه چې خیل وړ زده کړې، ښه اخلاق او په ټولنه کې ښه نوم لري. راځي دوستانو په نننۍ تاندې څنګه کې له داسې سالمو او ناسالمو رقابتونو خبر شو. زه نورګل شفق یم. همزولو، که د حابیل او د قابل کیسه مو اوریدلې وي نو خبر به وای چې د حسادت پیل له هغه ځایه وشو کله چې یو ورور بل ورور د هغه څه لپاره وواژه چې د ده په برخه نه و. دوستانو، خدای دې وژل لری لری، خو زموږ ځینې ځوانان هم د دې لپاره چې له نورو سره ځان سیال وبولي عجبه سیالی کوي. سیالی که حسادت، بخل یا بدنیتی، د پیغلې اورانوس ته غوښ شي.
ما زک دختر خاله مدیدم که مثلا د خارج نه نامزاد.
ما خپل د خاله لور لیدلې چې د سموده مخ کې په خارج کې کوژده شوی. اوس خپل د خاله لور له هغه سره حسادت کوي او نیت یې پرې بد دی. وایي زمال هغه څه کم دي چې هغه به خارج کې ودیږي او زه به دلته یم. اوس وایي چې که سړی هر څنګه وي، که خوي او که بد، که زور وي او که ځوان، خو زه باید په خارج کې واده شم او له خپلې خاله لور نه باید ټیټه ونه اوسم.
از دختر خواهیم باید کم نمانم.
دوستانو، دغه ځوانان د نننیو ځوانانو په اړه څه وایي چې خپل انرژي په کوم ډول سیالیو ضایع کوي؟ تاسو ورته غوښ شئ.
نوم عبدالحق دی. نه نه، نیز وران خو یوازې په فیشن کې هغه نفر ویختان پورته وهلی زی مام داسې وهم. نن پتلون داسې و چې پیسه کې مثلا نیم داغ و، زه خپل همدغسې پتلون اغوندم، دغسې په ږیره کې و اته لیکلي و، زه به یې لیکم دغسې ویښتان او کې خطونه کش کړي و، زه یم دا هېڅ پدر نه خوري. روغ حسابري
مستقیم با هم جوانا سرکار دارم، در محیط پنجان، در محله
روغ حسابریم. په پوهنتون ځایونو او په نورو ځایونو کې مې هم د سیزوانانو سره سره کار دی. د دې په ځای چې په خو کارونو کې له یو بل سره رقابت او سیالي وکړي، دوی په جامو او ظاهري لباسونو کې له یو بل سره حسادت کوي. حتی دوی خويندې مې لیدلې چې یوه یې تب ته بریالی شوې او بله انجینری ته، نو دا یوه حسادت کوي او وایي چې زه هم باید تب ته بریالی شم او خپل رشته پرېږدي، چې دا کار یې په زیان دی او ناسمه لاره انتخابوي.
خپل خپلوان یا تر زمانه تر برونه چې کله یو جن ساخلی یا پدنون یا موبایل یا جمپر یا کوم موټر اخلی، نو دلته د دې اسادت غرض زده څنګه مانه مخه شو دی. مانه مثلا خشای غوند یا خ موټر ګرځي خ موبایل اخلی، نو دې کنه لریم دې سره تر بری کوي، نو دې مجبور ده چلار شي ځان د پیسې قرض واخلی یا بار چې دې ځان هم د جن سره واخلی.
لوبینا معیار ما ډیر خلک داسې شته چې مثلا محصلین دی هم چن ډیر نور خلک دی، البته ځوانان بس دې په کالو کې داسې سیالي کوي چې هغه کالي چې واغوندم د ما د خاندان په نظر باندې صحیح دي کنه. بس دې چې مثلا د ټلیفون یا موبایل بار کې وایو چې دا په پانتونو کې په مدرسه مکاتبو کې هم درس کیږي چې دیو بل یو څه چې ویني چې هغه لوړ قیمت ولري، دوی هم په دې باندې تشویق کیږي چې باید زه هم لرم. نو دوی زیاتره وخت داس کیږي چې یا دیو بل ځنی پیسې غلا کوي او یا هم شان له یو بل ځنی موبایل غلا کوي یا بل څه ځنی موبایل غلا کوي لاس په غلا وهي. دلیل دې د دوی کم عقل دی او د دوی کم تعلیم دی، کم سواد چې دوی نه پوهیږي چې کوم شی زموږ مناسب دی. آیا هغه کار موږ وکړو کنه؟
مستی مستی دا زانی زانی دا خبر بیٹی یا بخانی دا
ملګر وای کا بدی نکړې بد چارې باده بچا واجه بیلاره. فدا محمد د داس یو ځوان کې سکه وی دوستانو چې د څو ورځو د نوم او سیاله او تربګنې لپاره اوس هغه د چا خبره عمری زور سره مخ ده. دیوای
یوم انډیوال میو تیر کال یو ده کولو د ترزوی په هوټل کې واده وکړو. اې دوی اقتصاد اغه مرنه او برابر چې باید دوی هم په هوټل کې واده کړي وای. خدا چې ترزوی په هوټل کې واده کړي ودا مجبور شو چې په مجبور نه وو، البته د غلط ذهنیت لوجي د مو وختل چې د سیاله یا تربرګنې دی وجي لاړ په هوټل کې په ډیر غټو مصارفو واده وکړ. چې مده ورسته ملګری چې کله ما سره د غراش شریکو ډیر خوشینه غګیده نه خلې غګیده وای. الته واده ته کارځره کړی و هغه خلکو دنه بیرته پیسې وغوښتي. په کابل کې یو کور لرلو مجبور شو چې کور ورته خرڅ کړي. نو اوس خوراکې په کرایي کورونو کې وسی په ډیرو چټي شیانو هغه خې ژوند په استیله لګاتې ورکړه.
لړکی صدو منی ختم شوم تر شو جانا خبر شو جانا.
همزولو زینو هغه ځوانانو ته هم خدای انصاف ورکړي. تاسو وای چې امین چې نور ته د ځان لوړ خودل لپاره څه څه کانی کوي. ابراهیم د خپل ملګری موبایل پلورون کی کیسه کوي چې یو صراف تر هر ورځ یو قیمتي او نوې ماډل موبایل وړي او مازدیګری د 2000 افغانۍ په تاوان بیرته بدلوي. ابراهیم
زما ملګری دلته دکان لري په خار کې، نو هغه له یو کس راځي صراف ته په کابل کې. دغه ملګری په وینا چې هر مازیګر دغه کس دغه صراف په 8000 900 یو لکه په موبایل اخلي، بل مازیګر بیرته بدلی. نو په هر مازیګر دغه په خپل موبایل کې تقریبا 15000 په تاوان کې.
همزولو په هر ټولنه کې د ارزښتونو تعریفونه ښایي توپیر سره ولري. په یو ټولنه کې به نڅا یو لوی هنر ګڼل کیږي، خو په بل کې به ګناه بولي. زموږ په ټولنه کې هم ملګرو ځینې ارزښتونه ښایي سم تعریف شوی وي، ځکه خو رسیدلی کس هغه چا ته وایو چې ښې ډېرې پیسې او هغه د چا خبره لستوڼی غوړوي. بیا هم فدا محمد ته غوږدو.
رښتیا هم دا مشکل شته، دا تعریف غلط شوی. موږ خلک مثلا وایي چې پلاني ښه موټر واخیسته دی ورسېده یا رسیدلی بولي، یا ښه موبایل اخیسته. مثلا یو انډیوال ګوري قیمتي موبایل یې اخیسته دی وایي چې خو د دغه یا خ کوټه غوسته د پلانیز ویم ورسې د سویه چاګه شو او د لوري سویه سره شو مجبور یم چې دغه سکرونه زام وکم موبایل واخلم. په اصل کې دا رسیدلی خلک نه دي، رسیدلی خلک مونږه غچاته ویل شو چې په خ پوسټ کار کوي او خیز دکړی کړی وی لیسانس وی ماسترای کړی وی او تعلیم کی ځان ورسوي. حتی یو شمیر ځوانان دي د تعلیم نه پاتې دي خو کسب زده کړي. په دغه کې سړی ځان ورسوي په لوړ زده کړو کې او په کسب کې سړی ځان ورسوي. ورسوي او په اخلاقو کې ډیر ځان ورسوي.
ملګرو ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی وایي چې حسادت او ناسالم رقابتونه هغه کسان کوي چې له جسمی لحاظ لوی خو له فکری پلوه ماشوم پاتې وي او دوی په خپل ځان کې دننه نیمګړتیاوي لري. عظیمی خپل خبرې دوستانو د رحمان بابا په یو شعر پیلوي.
رحمان بابا وایي په خپل ځان کې خوند پیدا کړ، که خوند غواړي له دنیا نه هسې مه وایه رحمان چې به خوند زمانه سو. اروپایان په دې نظر دي چې هغه خلک دا کارونه کوي، حسادت کوي، په اصطلاح همچشمي کوي، تربګني کوي، رخه کوي، کینه کوي، تعصب کوي، تبعیض کوي، چې خامي یعنی وده نه یې پرسوي، چې یو د ما موبایل هم باید یو بل چا د موبایل په څیر یا مثلا زه هم باید یو ښه موټر ولرم، زه هم باید یو ښه کور ولرم. دا ټول هغه خصوصیتونه دي چې په ماشومانو کې لیدل کېږي. په ماشومتوب کې ماشومان غواړي چې ټوله دنیا د دوی په لاس کې، هر څه چې دوی وایي امر کوي هغه باید اطاعت وشي. یعنی هغه کسان چې اوس دغه خویونه او عادتونه او دا کارونه کوي، دوی معمولا د ماشومتوب پړاو کې پاتې دي. صحیح ده، غټ به وي، پلان به وي، ارمیګ به کړی، جګ به وي، خو له روحي اړخه، له رواني اړخه دی تر اوسه پورې ماشوم ده. دغه کارونه دي چې معمولا د هغو کسانو پر نفس ټیټ اعتماد، خود کمبینی، نالوستی، خامی او په اصطلاح ځان نه پیژندنه څرګندی. د سره باید کومک وسی، د سره باید مرسته وسی، دای لوړ سی، د ذهنی وده پوره سی، چې دای چا سره سعادتونه.
همزولو عظیمی همداراز وایي چې دنیا تمثیلی شوه او په دریمه نړۍ هیوادونو دا تقلیدونه ډیر اغیز پرې باسي، خو په لویو کارونو بوخت کسان داسې وړو کارونو ته وخت نه لري. د خپل یو استاد مثال هم وړاندې کوي او زیاتوي،
یو خو په ټوله دنیا کې دغه تجمل پرستی او ماده پرستی رونق کړی، یعنی ټوله دنیا اوس داسې یو ډول تمثیلي سوی ده، مصنوعي سوی ده. معمولا دغه مسایل بیا ډیر په دغه دریمه نړۍ ډیر اغیز کوي. ما یو استاد و اروپایی و، دی دوه ځله راغی کابل ته، لاړو راغی، دغه د یخنقاق دومره زوړ سوی و چې دغه شای بخیل من روهلی وه، خو د هېڅ باک نه درلوده او د دکترا درلوده په فرهنګي په چارو کې، نو د ده هېڅ په دې مسله باندې رای نه وهه. یعنی معمولا دا فیشني شیان، دا رنګارنګ شیان، دا یو بار مصرف شیان، دغه ښکلي رنګونه او زنګونه او موزیکونه او دا شیان معمولا په دغه نړۍ کې، ځکه چې دوی نالوستي دي، دوی معمولا ورته خوسې دي، ورته بېکاره دي. اوس مثلا که تاسو اروپای امریکا وسنجوئ، هلته ډېس خلک سته چې ورځې دوه نصاف بیا نصاف تفسیکل نصاف پورې کار کوي، هغوی د تک بې خوسي، هغوی په خپلو کارونو کې فرق کوي.
ژوند او قرار اور او اوبو دی نبیو سے شی نیو سے کی
مننه. همزولو چې تاندې څنګ یاوره دا خبرونه په همدې نوم پر فیسبوک هم موندل شي.
پیار او نور یو دبل جوړ دی داسي پتی رشي دا چې تیری.
کملګرونو اوس په کوم کارونو کې له نورو سره سیالي یا رقابت پکار دی؟ بیا هم څو ځوانانو ته وکړو.
مې خالد شاه د پکتیا ولایت. سیالي باید په تعلیم کې وشي، درس کې باید ډېره سیالي وشي. دا بدی کې سیالي ونی شي باید چې د خجمو غسل بزن خجمو وغنم.
په سره عبدالله هیڅ کله یو نفر متبر کیږي نه، دای باید خپل اخلاق څنګه زده کړه مهمه ټول نه ده چې څومره کولای شي خپل باید فشار واچي په ځان باندې زده کړه وکړي تر څو چې کولای شي لوړه درجه ته سبا ورځ ورغله یغنه هم پورته کیږي ان شاء الله خدای مېره باندې.
دوستان استاد شرف الدین عظیمی ماته د رحمان بابا هغه بیت را یاد کړ چې وای په ظاهر لباس د هیڅ غلط مشه منځي ګوره چې چغزې دې کمټاک. ځوان ژورنالیستا برېښنا اوریا هم دوستان وای چې پیسې او ډیر شته د چا شخصیت نشیل وړولای. خې انسان باید د ظاهر پر ځای په خپل باطن کار وکړي او په ټولنه کې د خپل خو کارونو په مټ ځان ته ښه ځای پیدا کړي.
دا ویلای شو چې ځینې خلک د مثلا ډیر زیاتې پیسې لري، ډیر یې غنځ نه وای ماډل موټر نه ایدوي اخلي، یا نوی موبایلونه چې ماډل نه ایوي تل هغه تبدیل یا ډیر لوکس لوکس کولی اغوندي، نو دوی غواړي په دې رقم ځان مطرح کړي. اما دای خلکو منځ کې هیڅ مطرح نه ده، کنه خلکو ته څه د ښه اخلاق ده، ښه رویه ده، هغه کولی شي چې خلکو منځ کې مطرح اوسي او خلک هغوی ته احترام ولري. په پیسو باندې دا ټول شیان نسي کېدلی څوک واخلي. مثلا په پیسو نه کېږي څوک ځان ته یو ښه اخلاق واخلي، هغه یو فطري مسله ده. یا مثلا په پیسو نه کېږي چې څوک ځان په خلکو باندې ګران کړي.
تاسو ټولو هغه ملګرو چې په فیسبوک مو کمنټ پرې خې د خبرونه پر پاڼه او یا مو پیغامونه را لګلي. دوستا دوستانو دا خبرونه چې هر شنبه او تکرار یې سه شنبه خبريږي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدل او لوستل شي. پته ده www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ موږ ته برېښنالیک راولېږئ نو د برېښنالیک پته مو ده shafaqn@rferl.org. الله مو مل.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د میندو مړینه زیاته ده. خلک د زیګون پر مهال کوم ناوړه دودونه پالي؟ قابلې د زیګون پر وخت له ښځو سره کومې مرستې کولی شي؟ او په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه نشته کورنۍ څنګه کولی شي چې له امیدوارو مېرمنو سره مرسته وکړي؟ درنو اوردونکو، ولادت یا زیګون یو طبي چاره ده چې که ښځه د امیدوارۍ په وخت ښه خواړه وخوري، روغتیایي ښه وي، تندي او تیزي ورسره ونه شي او د زیګون پر مهال ډاکټر یا قابلې ته ورسول شي، مور او ماشوم به خوندي وي. خو افغانستان د بېسوادۍ، ناوړه دود دستور، تاوتریخوالي، په وړو مور ودونو، پرله پسې زیګونونو، د قابلو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډېره ده. ویل کېږي چې په دې هیواد کې په سلو کې نوي زیګونونه په انانوي ډول په کور کې کیږي چې په ګڼو کې ډاکټر او قابله څه چې تجربه لرونکي ښځې چې روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي نوي موجودې. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي چې ټول ماشومان کور کې په یوازې سر پیدا شوي دي.
خېمې ولاړې وې نو څنګه پیدا کېد؟ داسې پکې نو سر په خاورو غورځو، دغه ترپړی مې سره لاندې کړی منې دغه هغه بریګانې مې دغه ګنډلې وې. پاسې به ماسې واړه واړه پیرانه ولاړو او بکې بکې ناستو پیدا بسو داتي به مې سخ خپله نوم نه پرېکو بم تړل کې به پوس او سې بیا به ولوېدلې رنجو منجو به مرټاک. درې ورځې په چار درد ناستو ما دې اتو میاستو الک سي هغه خوندرزي را باندې راغله. درې ورځې هم د ایوان پنجه کاته وه پېچکاري سو نه دوا سو نه کسه خدای خپله پیدا او غدرس بچان کور پیدا سي نه حالکا او درې جنو په او دوه ورګن کې مړي انده مې ټول خپل سر پیدا سي که څه هم ځان ته خپل کړی نه دا سمنګي وغه کې نه ګولې دی او پس پیر وخا او سم نه مغه خاورو پیدا مې مغه خاورو ته ورخه او قران کتر خا ګولې سره خسته وخړلې ما اما خاورې مغه خاورو کې پیدا سو لوی څنګه
لکه څنګه مو چې واوریدل ګڼې افغان مېرمنې د خاورو په سر ماشوم نړۍ ته راوړي چې د ډاکترانو په نظر مور او ماشوم دواړه د مرګ کندې ته غورځوي. د ننګرهار یو اوسیدونکی وایي چې یو خو په ډېرو سیمو کې روغتیایي مرکزونه نشته، له بلې خوا نارینه هم ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د زیګون لپاره روغتیایي مرکز ته لاړ شي.
زمونږ په دغه کې ښځې ډېر په خراب شکلونو باندې ولادتونه کوي ځکه چې د شفاخانې او کلینیکونو نږدې نه دي، نه رسېږي ورته. ښځې خپل ورته ولادت ورته ورکوي، یو مرده ښځه ورته جوړوي او چې قدر ورته ووایي سیمار د کې نه په دوه پورته کې نه و خصه یو د شې نه ستړي دي. زته نه اجازه نه ورکه چې خزر دي شفاخانه ته لري او شرم دې خبره ډیره بده خبره ده. فکر کوي به زی بیچاره کنه ما ته ګوشه کې ولادت کې هر چاره هم زی چا یو رقم چا بل رقم ډیر مليږي.
د ګڼو افغان کورانه روختي په دومره ټیټه ده چې د زینو ناسه مکرن ول عمل د مور او مشم ژوند د مرګ لږ وخت سره مخ کوي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي ګوللی د خپلو ګاونډیانو کیسه کوي.
چون دا په کور کې وو ډیر لري وو د کلینیک او د شفاخانه نه هغه ولادت کړی وو جوړای پاتې وو خونریزي درلودل. د شپې خونریزي شروع شوه وو د 7 بجې باندې خوخه تللی وو کلینیک ته. د کلینیک نه ډاکټر راوستي وو چې ډاکټر راغله وو چې وا ګوري ښه زمړه ده. کدلته یا د کلینیک ته مراجعه کړی وو یا د شپې نه تګیزه پوری د قابلیت تللی وو یا کومه قابلیت ورته راغوخته وو ژوند ژوندۍ پاتې کېدله.
سوریا چې 12 کاله په پکتیکا کې د قابلې په توګه کار کړی وای، کله چې پکتیکا ته لاړه هلته نه قابله وه او نه روغتیایي مرکز.
پکتیکا کې یو کلینیک هم نه و، نه ډاکټر و. ورګون ولسوالۍ ته تللی و، دای محلي هم نه و. ولادتونه تور په کورونا کې دی. اس میر نه کېږي چې یو مریض ته مې تللی وم چې هغه مریض جان کندن یا نزه په وخت کې و. ښځې ملای مخ کې جلاسه وی و، د رحم نه خونریزي ورکړی و او دا پوهېدل نه و. مورم انیمیک و، یعنی کم وینه و او ډېر کمزور هم و، ځکه چې اته ماشومان یو د بل نه پسې پیدا کړی و. خو مقصد ښځې هغه مړه سو، خو ماشوم ژوندی و، یعنی مرسته کولی شم چې دغه ماشوم را وباسم، ماشوم ژوندی دی. هغه داسې خلک بود، هغه ویل چې نه دا ماشوم څه کوي چې ته را وباسي، هغه ماشوم ژوندی د مور سره شخ کړه.
چې د دې عام روغتیا وزارت دنده ده چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. نوموړي وایي چې د سیمې خلک هم باید خپل لونی پریدي چې درس وایي او په خپل سیمه کې د ښوونکو او قابلو په توګه کار وکړي.
قابله چې داسې تجربه کار قابله وي او سامان ولري، کولای شي چې که یو مور ولادت په سر کې وینه ورکړي، هغه یې وینه مخ نیسي، یا یو مور ملای پات شي، کولای شي چې ملای د ایسته کړي په یو ساعت کې. که قابله نه وي مور مړه کیږي. که قابله وي ماشوم د ولادت په وخت کې پسه او خوړه بندوي، کولای شي چې دای سپاکي او تنفس ورکړي. که قابله نه وي دغه پات کیږي ماشوم مړه کیږي، یا ماشوم پیدا کیږي او نه ژاړي. که قابله نه وي هغه مړه کیږي، که قابله وي یو تنبیه کوي او کولای شي چې د مرګ نه وژغوري. باید ولادت نه مور کیدای شي چې فشار تیټوي، فشار جګوي، یو قابله کولای شي چې نجات ورکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په سلو کې ډیر روغتیایي مرکزونه ان یو وخت ځینې کارکونکي هم نه لري. پوښتنه دا ده چې د کورنۍ غړي د حمل په دوران کې د خطر نښې څنګه وپیژني. په دې اړه مو په کابل کې د ملالۍ زیږنتون له ولادي نسې ډاکټرې نجم السما سره خبرې کړې.
د حملګۍ په دوران کې بعضې شکایات دي چې هغه د تشویش وړ خبرې نه دي. که ویم نو پروا نه لري، لکه دلبادي ده، استفراقات دي، قبضیتونه دي، خوب ورځې دي ښځې ته. نو راځي په خطرناک علایمو باندې چې ډاکټر وي که نه وي حتما د ډاکټر ته ورسوي. اول خو دا چې د 15 میاشتې نه وروسته که چیرته حمله ښځې ته پړسوب پیدا کیږي، پړسوب هم که چیرته په مخ او په لاسو کې پیدا کیږي، په هغه صورت کې چې پړسوب سره د سر درد وي او په سترګو باندې توره شپه راځي، نو دغه ډېر خطرناک علامې دي چې باید حتما میرمن ډاکټر ته ورسوي. که چیرته خونریزي پیدا کوي، نو هغه کې د مور حیات هم په خطر کې دی او د ماشوم حیات هم په خطر کې دی، حتما باید ډاکټر ته ورسوي. بل که چیرته د ماشوم خوځیدو کمیږي، لکه په 12 ساعتو کې که د ماشوم حرکات لس دفعه کمیږي، دا ډیره خطرناک علامه ده. که چیرته د ماشوم اوبزي، که چیرته د اوبه رنگ لکه اوبه غونډ نه و یا شین بخوانته و یا زیړ بخوانته و، نو په دې حالات کې به ماشوم ډیر زیات په خطر کې وي. حملګی په دوران کې یا د ولادت په دوران کې کوم خزه چې جګ فشار لري، نو هغه باندې لکه اختلاج راشي. اختلاج داسې یو حالت دی چې خزه سترګې پټې شي، ټول بدن ته یو شدید لرزه پیدا شي، بیهوش شي، وایي چې پیره یې نیولای، سوبیان نیولای ده. نو دا بیا بوزي مولوی صاحبانو ته چې موږ الحمدلله شکر مسلمانان یو په مولا باندې په خپل دین باندې عقیده لرو، خو دغه کار دی ډاکټر کار دی، یعنی د مولا کار نه دی چې بیا هغه په توره کوټه کې واچي مولا په دمونه وکي، نو بیا خنه شي بیا وای چې شفاخانه ته پوزي چې هغه اخ به مونږ هم څه نشو کوله.
په غوسیمو کې چې روغتیایي مرکزونه نشته، خلک د اولادات پر مهال کوم ټکی په پام کې ونیسي؟ بیا هم ډاکټر نجم السما،
د کورنۍ لویان باید دا په پام کې ونیسي چې شفاخانه خو نشته، کلینیک خو نشته، نو د خزه به چیرته لنګو؟ لکه مخکې نه د یو کوټه چې آرام وي، څوک دلته رفت آمد نه کوي، پاک پلاستیک به په خولاندې ورته وري، ټوټه به په خولاندې ورته وري، لکه داسې نه چې په تبلې ته بوزي بیا یې په خولاندې غوچ وش کوي، خاور باندې ولادت ورکړي چې ماشوم په خاور کې ولادت شي، او مور ته هم میکروب ورترسیږي. هغه سایو کې ولادتونه ډیر زیات خطرناک دي، هم ماشوم ته هم مور ته. نو کوشش دی وکړي چې په یو پاک ځای کې ولادت ورکړي. لکه خزه کوم وضعیت ونی چې د ولادت په وخت کې خطر داده چې په پروت باندې ولادت کوي، دوه دانه بالښتونه د تشال ورته کیږي چې لکه خه آرام احساس کوي، او ناستي د ولادت څخه کوشش وکړي چې مخنیوي وکړي. که بیرته دوی په ناس ته ولادت ورکی نو د سرت پرې کېدو سبب کی نو په شفاخانو کې هم هغه خزه چې د سختی ولادت کوي نو دوی سرت په هغه منظم ډول باندې قچ کیږي به ورته ګندل کیږي نو په اطرافو کې په کلیو کې کچیرته خزه کې نه نو دفتن ماشوم پیدا شي نو داسې خرابه به پریشي حتی مقد به ورسره پریشي چې بیا وروسته به د خزه بیچاره مواد غایته به تیزي او باد به تیزي نیولی به نشي نو دا به په اجتماع کې شرمیږي به چیرته به تلی نشي میړه به د دې نه نفرت کوي نو کوشش دې وکړي چې په سمه طریقه باندې د لنګه کي
له ډاکټرې نجم السمانه مو دا هم پوښتلي چې وروسته له ولادت نه مور ته د خطر نښې کومې دي
نو کله چې ماشوم پیدا شي د خطر علامې مور ته زیاتر خونریزیانې دي د ولادت په وخت کې که چیرته مور خونریزي وکړي نو کوم خبرې باید مراعت وکړو چې مور وینه ورنه کړي خطر دا ده چې کله جوړه راوستل کیږي د مور په ناس کې یوه غوټه کلکه هر څوک لکه احساسولی شي هماغه د ماشوم ځای ده که چیرته خونریزي کوي نو همدغه غرور دی په قرار ورته مساج ورکړي دا به سبب د دې شي چې خپل رحم یا بچدانی ځان راټول کړي او خونریزي ودروي که په دې باندې نه کیږي نو په یو تاش کې یخ اوبه واچوي د مور په ناس باندې د کیږي نو غرګونه به ځان ټول کې خونریزي به ودرېږي مهمترینه خبره دا ده چې ماشوم تیت واچوي نو دا شوه دی ک رازم نه ماشوم تیت واچوي همدغه دا چې تیت که ماشوم روي نو یو عصبي عکسه پیدا کیږي چې دا سبب د افراز دی او هورمون د سر نه کیږي هغه هورمون رازي رحم باندې تاثیر کوي او رحم ځان ټولوي د خونریزي انس خجلوګيري کوي کچیرته د ماشوم د تیور کول سره خونریزي ونه درېده نو بیا د مور په ناس کې د نامنه لکه یو موټه یا پنځه ګوته پورته د چپ خواته لکه خو ناس د ټیکاږي لکه هم د ټیکاږي چې اما غرهونه چې رحم ته وینه راځي لکه هغه غرهونه بند کو چې نور وینه ځای نشي همدغه سي موټه د مور په ناس باندې کې خودلې نو حتمن باید چې ډاکټر ته ورسي د دې لپاره چې بیا نو د مور حیات کاملا خطر ته لوي بل خبره ده چې زیاتره مایندې د ولادت نو وروسته تبه کوي تبه زیاتره اول څلور ساعتو کې چې پیدا کیږي هغه د شیدو د نه ورکول نه ده نو د دې لپاره چې مور تبه ونی کی نو خبره ده چې مور زیات تشویق شي چې شیدې ورکي حتما بل خبره ده چې ځینې مایندې چې کله ولادت کوي نو د دوی تش متیازه باندې شي د دې لپاره خدای چې مور هر ساعت کې کتشناب تلاړ شي د دې لپاره چې کچیرته مسانه ډک وي نو رحم هم ځان سستي خونریزیان هم کوي خپل هي هم په تکلیف وي او کچیرته ادرار نه تخلي کې تشناب تمزي نو کوشش دی وکړي چې د اوبو غږ دی وباسي لکه نال دی لکه یا د اوبو شوره چې ووري بیا خپل عکسه تولیدي تش متیازه وي وشي
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
fa آخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فاخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل مال پار بس دے خزان دیا نکھل کم عشق نام رادا تاس پغام مسل کم کس بوکا مالیاں